دقیقاً 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم با گپ‌های تازه. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نیمی صاحب، ستاره ماشه. قدر منو آوردون که تاسته هم سلامونه. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,00,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې توربکس کیف ته وسپاري او د فرانسې پولیسو د ژېړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري آزادی راډیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بېګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي. تاکید
مجدد میکنیم سر از اینکه پیش شرط ما
دوای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانی د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 425,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 245,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فرا په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فرا والی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فرا د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تو من نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی د په جنوبي په شرقي ولایتونو کې دا خلک په خپله دا کلدارې بند کړي افغانۍ ترویج کړي هغه ده چې افغانۍ نن سبا د کلدار دو چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې توربکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. هوایی د جنوری په اتمه نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایی شرکت یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه وویشته چې 116 اویا تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه یې ویشتې، خو ویې ویل چې پوځ سهواً دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایی چلند د تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسټیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور بکس که ده الوت پاره سب شوی معلومات تحلیل کری. هغه وویل چه که یفته لرسید و روسته به ده امریکا، فرانسیا و کانادا متخصصان هغه معلومات و چیلی. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره لوشکی بهیون که گازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولی دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونی د اعتراض 45مه ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرون یې د ولسمشر ایمانویل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرچیانو او پولیسو تر منځ خوډب لا هم روان دی. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهرچیانو د پولیسو له لورې ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 10 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسری درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهرچیانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په ښار کې نظم ټینګ کړي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپا 12:15 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپا اوري. اته بجې او و دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې اورئ. د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. د ولسمشر غنی وایاند وایي طالبان دې اور بند وکړي، د تشدد کمیدا کافي نه ده. خو په ننګرهار کې دیني عالمان وایي د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
کومه سوله چې روانه ده موږ دعا هم کوو او د دغې سوله د روان بهیر نه موږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برمو له کبله د اوبو سطحه ټیټه شوې.
خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوی وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطحه کښته کیږي.
د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره یو ځل بیا موز اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستاني ورځپاڼې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیابروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیما ارتباط نه لري، خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک کیږي داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلی وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری ویل چه د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکره چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالانو ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسالې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو، چې د تروریزم مسله ده، د امریکې د پوه موجودیت په افغانستان کې، په آینده کې مسله ده، د افغانانو یو سره مذاکره ده، اوربند ده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روسپانی ته پرون ویلی چې امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پای لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ سوی چې خلیلزاد د طالبانو سره پر هغو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسېدلی او څه ډول توافق پکیږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقعې د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله اوربند نه دی رد کړی، افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې همدین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړلیک نه په لسو ورځو کې دننه خپل آمادګي ښودلې چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربند د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري ویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولی چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا د افغانستان د حکومت د شرط پړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
په همدې حال کې د افغانستان حکومت وایي که چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې روانې هڅې به نتیجه ونه لري. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستانه راستانه شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو اعلان کړی له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربند یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شیبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربند شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاش کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکراتو وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربند له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر سوي راپور ورکړی طالبانو د اوربند موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غورسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلی د چهار شنبه پر از ناوخته د او لس ورځو اوربند تره د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریز به څه وي؟ ښاغلی صدیقي وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربند اوسي. د نوموړي په وینا له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي. هغه وایي د تاوتریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنی چې هره ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مه کړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د همدې موضوع په اړه د څو اورېدونکو پیغامونه چې تازه را رسېدلي دي. سردار محمد له هلمند ولایت ته لیکي که چیرې طالبان اوربند ونه کړي او نو بیا خو د سولې خبرې معنا نه لري. ګل زمان کمال زید له کونړ له مرکز لیکي که طالبان په رښتیا سوله غواړي نو اول دې اوربند وکړي، د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري. د خوست له ولایته قادر باز وایي موږ غواړو چې طالبان د امریکا پر ځای له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په دې موضوع ځینو نورو موضوعاتو ستاسو ډېر پیغامونه راغلي دي چې د خبرونې په ترڅ کې به له نورو اورېدونکو سره شریک کړم. خو اوس د سولې په ارتباط په ننګرهار کې د یو شمېر دینی عالمانو څرګنده ودی. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې شکلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بېګناه خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې شکیلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کیښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. له ننګرهاره د سهارګل امیرزی راپور واورئ.
د ننګرهار دنیا لیمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفینو غواړي چې وینه توی دنه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنه کړي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې ښکېلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کېښودو پر ځای یو بل وزغمي او جنګ ودروي. د ننګرهار دنیا لیمان وایي د ټولو دنیا لیمانو مسؤلیت دی چې په دې اړه د ممبر له لارې پر ښکېلې خواوو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسېدو لپاره ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. د دوی له ډلې مولوي عبدالحق وویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بې ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده موږ دعا هم کوو او د دغې سوله د روان بهیر نه موږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د صلح دپاره د ملک ته د امن دپاره د وحدت او د ورورولۍ دپاره د بعضې شیانو نه تیر شي، خو راځئ د خپلو مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه د نولس کاله یا شل کاله کومې ناخوالې چې په موږ باندې تیرې شوې دې ته نور د پای ټکی کېښودلی شي.
په همدې تړاو یو بل دیني عالم مولوي الله محمد مجیدي که څه هم په ښکاره ډول د چا یا ډلې نوم وانخیست خو زیاته کړه چې ځینې کړی هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې له خنډ سره مخ کړي خو پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې هیڅکله اجازه ورنه کړي چې څوک د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
دې خاوره کې چې هر هغه څوک صلح راولي مونږ یې تایید کوو. د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر بانه وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي او د دې خلاف خنډونه ایجادي مونږ د هغې مخالفت کوو، تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګورئ، د خدای لحاظ ته وګورئ، د افغانانو باندې نور رحم وکړي، په دې خاوره باندې نور رحم وکړي او د دې مخالفت نه تیر شي، په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږئ، ملاتړ یې وکړئ.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمن نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. سهرګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیږي. د پوز یو ویندوی ډګروال کمیل څالکوپر ویلی د ځواکونه وروسته لدی افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیری بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده وروسته خپل یو شمیر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دی هیواد ته لیږي. د پینټاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیری ژوبل شوي او تیر کال 120 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبرې روانې دي. د هند اوټلوک ورځپاڼې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی تمه کیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسئلې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو، په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورسپانې د یو افغان پناهغښتونکي کې سخت پر کړې چې د استرالیا تابعیت له لاسه ورکړ. د غشپګویش کلن افغان غشتل چې په جعلي اسنادو د لاري چلون کې شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیایي چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپل ملګرو ته پیسې ورکړي وي چې لایسنس واخلي. د هم ویلي چې استرالیایي چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغښتونکو سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنه کوله. د دلی میل مخې حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. اته بجیا او یو وشت دقیقې دې زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده او همه مطالب لوستل شي ازادي رادیو.com زمو شده وی پانی پته ده. په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له عمله د اوبو سطح ډیټه شوې ده. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اندیشمن دي ځکه چې وای له همدې کبله هغه 15% په خوانی کاریزونه وټ شوی چې کرنیزم ځکه به پرې خړوبې دي. صادق رښتنی له کندهار په دې موضوع تفصیلی راپور لري.
په کندهار کې د دهلی بند وول سوالوي کرنیزم ځکه او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنیزم ځکه او باغونه د کاریزونو په بو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 15% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړی ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفه پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویل شم چې پاکستان ولسوالۍ کې صرف ونوي وطن وی کال کې زما درې اتیا پروژې وسته کار لاندې دي چې هغه کې کوچني چک دمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګ د کانالونه دي. نو دا ټول هڅې زموږ د دې لپاره چې موږ د اوبو د باران اوبو چې دي زموږ موسمي اوبو دي دا باید مهار کو. د دې سره به د زمکه لاندې اوبو چې دي هغه به ریچارج شي او راوچي تباشي زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې دي. صرف 315 کاریزونه چې ریزه په ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په اني وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واکان د برمو زیات ول هغه تاوان کوي، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورته تربلې د اوبو سات کښته کیږي خو موږ امیدوار پدې یو په نزدېراتونکو وختو کې به د دالې د دم عملان کار شروع سي بیا به ضرورت نه و دغه برموت
د اوبو د کچې د ټټوالي ستونزې نه یوازې په ولسوالیو کې ده بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو اوسیدونکو هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچسوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد موسی او فیض الله ازادي رادیو ته وویل
خپل سر برمې ار ځای په هر ځای کې ول کېږي پر سړک باندې د کور مخته یو وسړی دوه درې کښدي د کور مخته هم کښدي په کور کې هم کښدي بیا د غټ برمې چې د غټ برمې هغه وسوي د خلک د کوچنۍ برمې ګرځ سره وچیږي نو دا به دولت دا په هوای ورکی مخه ونیسي
و به خو نه لرو حاجي صاحب داسې دی چې و به یاد یو نیم سل یو سل او یو متر ته ورسېدل په لولې کې نو دا مشکل د اوبو سره بیخي ډېر لرو موږ نو د حکومت سمدا ایل ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پی
دلته برمې پر یو سل شپېته متر په یو سل اویا متر اوبو ورکې یخ مګور اوبه لا نستالته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې د حکومت سمدا غوښتنه چې اوبه راپاکي
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سری برمې وهلې او ژورې څاګانې یې جوړې کړې چې له امله تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده
په خوست کې بیا د خانم جان انوري په نوم یوې ښځې د خیو په کلي کې یوه د خپل کلي د نجونو زده کوونکو ته په خپل کور کې تدریس پیل کړی دی اغلی انوری له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوې چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې لابراتوار او درسي مواد پکې وي له د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼیو ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علیلسې مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1902 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغ شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 تنه نجونو ته زده کړې ورکوي
کو شاګردان مې راټول کړل یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ اجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کال لپاره په دیخوا مونږ د دې لسې فارغین ورکو خدمتونه کوي په بعض مؤسساتو کې په کلینیکو کې حتی چې سخت کال ما خپل شاګردي شې دي د پانتون نفره شو
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره یا یې لوار یا مقصد تر او پزور خپله کړی شي خو چې بیا دې کېر سړی بېسره وي لوار یې وي خوندې وي تره یې وي چای وي نو بیا خو خامخا یولس په یولس تنه په نوشي کا په دوه چکس
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوخت دي رشیده له همدې لسې فارغه شوې له فارغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په برلین کې به نن د لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي په دې نړیوال کانفرنس کې د سباندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي نور تفصیل فرشته جلال زی اوروي
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبري آژانس ته وویل
موږ اوس اوجوردي سمپلمون ان تریو
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړې، خو غواړو چې په رښتینې ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدله کړو، داسې اوربند چې د بېوسلې کولو پروسه ورسره پیل شي. دوهم دا چې ملګري ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سمه عملي شي. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، بریتانیا، الجزایر، متحده عرب اماراتو او ایتالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو ژغ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت پیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړې چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولی دي.
مخکې مو له کندهار څخه راپور درلود چې د برمو له کبله د اوبو سطح ټیټه شوې ده. یو اوریدونکی جلیل احمد تنها له